دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سهار نه په کابل کې اتنی می بدیش ورجن کورن د نهي اسي شم بیا ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې شلم نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنه ګډه سلام په صفه کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له احمد شاه اعظمي وو.
لمړی د مهمه خبرونو سرټکی د بلوچستان په کوټه کې په یو شاري بس کې چاودنې یو لس کسان وژلي او تر شل زیات یې ژوبل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا د ولسمشر په بلنه په درې ورځني سفر واشنگټن ته روان شوی دی او کروشیا هیواد هغه زرګونو کډوالو ته اجازه ورکړې چې له سربیا هیواد سره پر پوله بند پاتې و. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان په کوټه ښار کې په ځایي مسافر وړونکي بس کې چاودنې څه باندې دیرش کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د پولیس چارواکو په خبره چاودنه پرون ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یوه لوکل بس کې وسوه چې وژل سوي او ژوبل سوي ټول عام وګړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو سیکرټري اکبر حسین دوراني تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې په سنډیمن روغتون کې خبریالانو ته وویل چې چاودنه د دې بس په شا کې د ښودل سوو چاودیدونکو توکو له کبله سوې چې له یوه ځایه بل ته وړل کېدل.
بس ایک جو تھی وہ سریاب روڈ پہ جاری تھی, عام پسنجر کوچ ہے.
دا لوکل بس پہ سریاب سڑک لشار چخا حقی خواتر رہی وہ چیدہ شاید دورا جی اخیرانائی لوکل بس وہ نوزک لخل کو دیر ڈاک وہ لاندے ہم خلق ناست وہ او بارا پرچاتے ہم خلق سپار وہ نو دا دی بس پہ شاہ کے چاودن سوی چی پکی تروو سپوری یو لستان وجل سوی او اتلس نور ٹھپیان دی.
بلخوا د روغتون چارواک مشال اډیو ته ویل چې په چاودنه کې څه باندې شل کسان ژوبل سوي دي چې د درو حالت د اندېښنې وړ دي. د پولیس په خبره په بس کې له 15 څخه تر 40 پورې مسافر سپاره وو. د دې چاودنې زمواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنۍ دوره واشنگټن ډي سي ته روان شوی دی. نوموړي ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړې وه. د خپل واک پر مهال دا دوهم ځل دی چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د لیدو لپاره د هیواد ته رسمي سفر کوي. تر دې وړاندې نوموړی د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې تللی و. د وزیر اعظم حسن خوا په خبر رسمي بیان کې ویل شوی چې نواز شریف له باراک اوباما د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن او د دې هیواد له یو شمېر وزیرانو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو سربیره پر یو شمېر نورو اړوند چارو خبرې اترې وکړې. بلخوا سوره ځوان دی اوباما په افغانستان کې د خپل سرتیرو د ساریدو د مودې غزول پر مهال په وینا کې ویل و چې واشنگټن ته د نواز شریف د سفر پر مهال به پر نوموړي ټینګار وکړي چې وسوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته حاضر کړي. پاکستان له امریکا څخه د مرستو په مد کې د 2009 کال راهیسې 4.6 ارب ډالر ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی چې امریکا به په 2016 کال کې پاکستان ته څه باندې 940 میلیونه ډالر نور ورکړي. ناټو پرون اعلان وکړ چې د ترکی، جرمني او اټلي حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر پر ځای وساتي. په اروپا کې د ناټو لوی کمانډان جنرال فیلیپ بریدلوف رویټرز خبري اژانس ویلي چې یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د خپل ګډ پوځي ماموریت د جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی. خو نوموړي په دې اړه د تفصیلات ورکولو ډاډه وکړه. ناټو اوس په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسیدو نیټه نه ده اعلان کړې. زموږ شغله مشال رادیو خبري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې په یو خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلای شي چې په شام کې لاسوهنې بندې کړي.
عليها الانسحاب من سوريا وعليها
ايران بايد لشام سخوزي دا بشر الاسد رژيم ته د وسلو ورکول بند کړي او د حزب الله په څیر شام ته استول سوي شیا ملیشا او بس نو بیا کولای سي د شام په سولیس حل کې ونده واخلي. خو ایران اوس مهال په جګړه کې شکیل او داسې هیواد دی چې په شام کې د عربانو سیمه قبضه کړي.
عربيه في سوريا
الجبیر پر ایران راغ وکړ چې د لبنان، شام، عراق، یمن او نور عربي هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې نه کوي. سعودي عربستان چې د بشار الاسد د وسلوال اپوزیشن ملاتړ کوي په ښکاره توګه په شام کې سرتیری او سلاکاران نه لري. کروشیا هغه زرګونه کډوال ته اجازه ورکړې چې له سربیا سره پر پوله بند پاتې و. د تر 3000 زیات کډوال په بیرکاسو پل په یخنی او باران کې بند پاتې و ترڅو پرون دوی په وړاندې کروشیا دروازې پرانستلې. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یونیسیار یوې ویاندی ملیتا سونیچ وویل چې د څه ډول اعلان پرته پل پرانستل سو چې بیا وروسته ټول په منډه داخل سول. بلخوا اوس هم ګڼ شمېر کډوال د کروشیا په داخل کې د کروشیا او سلووینیا پر پوله بند پاتې دي. د کډوالو په منځ کې تر هغه وروسته تاوتریخوالی په زیاتېدو دی کله چې پر پوله د نوو بندیزونو لګېدو وروسته د دوی پر مخ د لویدیځې اروپا لارې وتړل سوې. په جرمني کې د پیکیډا په نوم د سختدریز غورځنګ پلویانو او مخالفانو پرون لاریونونه وکړل. پیکیډا په لویدیځ کې د اسلام پالنې او د کډوالو له ورتګ سره سخت مخالفت لري. د غورځنګ څه باندې 60,000 پلویان او څه باندې 14,000 مخالفان پرون د جرمني په دریزډن ښار کې لارو او کوڅو ته راوتلي وو. د غورځنګ پوره یو کال وړاندې په همدغه ښار کې لومړی لاریون کړی و. پولیس ویلي چې پر دې مهال کلک امنیتي تدابیر نیول سوي و، خو د پیکیډا د پلویانو او مخالفان ترمنځ خال نښتې سوي دي. د جرمني د کورنی چارو وزیر د پیکیډا حرکت غندلی او پر خلکو یې غږ کړی چې د دې غورځنګ په ملاتړ په لاریونونو کې ګډون ونه کړي. ناټو تړون په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو ستر پوځي مشقونه پیلوي. په دې پوځي مشقونه کې به د څه باندې 1.5 هیوادونو لږ تر لږه 6,000 پوځیان ګډون ولري. د ناټو د عمومي منشي مرستیال الکساندر ورشبوف پرون وویل چې دا پوځي مشقونه به څرګنده کړي چې ناټو د پوځي جګړې، جنگي تاکتیکونو او پروپاګند په وړاندې مبارزه کولای سي. نوموړي د اټلي په سیسلي ښار کې وویل چې دې سازمان د سړې جګړې پر مهال هم دا ستر پوځي حرکت ترسره کړی و او په سینما کې روان وضعیت د هغه مهال په پرتله ډېر بې ثباته دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي. مخته کې تر سره سوو دوو لوبو کې یوه افغانستان او یوه زیمبابوې ګټلې ده.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
نمشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري. پرون ماخام په کوټه کې شوی بمی چاودنې 11 کسان وژلي او یو شمېر نور یې ټپي کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر براک اوباما په بلنه واشنگتن ته سفر پیل کړی دی. د سیمیزو چارو شنونکي وایي دواړه مشران به ښایي د افغانستان د امنیت او د هغه هیواد د روغې جوړې په اړه هم خبرې وکړي.
د امریکي چارواکي د میا نواز شریف سره خبرې تفصیلي شي چې د افغانستان په اړه ځینې فیصلې هم وشي.
پاتا سیکرټریټ وایي د خیبر اجنسۍ په باړه او تیرا کې د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د خلکو کورونو ته د اوختو توانونو معلومولو لپاره یو سروې پیل کړی. د باړې یو تن چې کور یې نړول شوی له حکومت د مرستې غوښتونکی دی.
مو چې کوم دی او کمرې ویرونه شوی دي چتونه په باندې نشته راي دا د وشي چې سروې د امسایي وشي مولا چې کوم دی حکومت مخار شي ملو شي.
او په کابل سیمو همدارات خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو لخوا یو د پام وړ شمېر سکولونو په بمونو سره د لوزولو باوجود دغه سیمو جنکې زده کړو ترلاسه کولو ته لیواله دي.
هغه وایي چې فرض کبي واړي چې جنکې د سکولونو ته نه ځنو دي مونږ نه شي منل کولای مونږ د خپل تعلیمي ادارې تطلل نه بندا.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع د بلوچستان د مرکز کوټه په سریاب سړک په پرونی چاودنه کې د دوو ماشومانو په شمول یو لستنه وجل شوی او تر شل زیات نور ژوبل شوی دي. د پولیسو په خبره چاودنه په یو لوکل یا خاري بس کې شوی چې وجل شوی او ټپیان یې اکثره ولسی وګړي دي. د چاودنې مسولیت تر اوسه کومې ډلې قبول کړي نه دي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د کوټه شهر د پولیسو په خبره د دوشنبه په ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلورلارې سره په یو لوکل بس کې چاودنې تر ډیر شو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د پولیسو په خبره په چاودنه کې ټول وجلسوي او ټپیان ولسی وګړي دي چې په شهر کې د ورځې تر تیرېدو وروسته ماښام خپل کورونو ته رهي وو. یو سپین ږیری ټپي تان چې د سنډیمن روغتون پر بستر پروت و مشال راډیو ته یې د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. چاودنه وسوه، بیا مې زورور ژغ واورید، تر هغه وروسته لمبې سوې او بیا زه په ځان نه یم پوهېدلی. زه په دې لوکل بس کې کور ته روان وم. د صوبې د کورنیو چارو سیکرتر اکبر حسین درانی چې تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې سنډیمن روغتون ته راغی، همالته یې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د لومړنیو پلټنو پر اساس چاودنه د دې بس په شا کې د شوول سویو چاودونکو توکیو له چولو سوی چې همدا چاودونکي توکي یې په دې لوکل بس کې له یوه ځایه بل ځای ته منتقلول. داسې ده چې همدا لوکل بس په سریاب سړک له ښار څخه هغې خوا ته رهي وه چې دا شاید د ورځې اخیرنی لوکل بس و، نو ځکه له خلکو ډېر ډک وه. لاندې هم خلک ناست وو او بالا پر چت یې هم خلک سپاره وه. نو د دې بس په شا کې چاودنه سوې چې په کې تر اوسه پورې یولس تنه وژل سوي او اتلس نور ټپیان دي. که څه هم اکبر حسین دورانی رسنیو ته د یولسو تنو د وژل کېدو تایید وکړ، خو سنډیمن روغتون ته چیرې چې ټول مړي او ټپیان راوړل سوي وو د مړیو شمیر لس وو. او د پولیسو ویاند جاوید غرچین هم رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې د لسو تنو د وژل کېدو تایید کړی چې په ټپیانو کې یې بیا د روغتون د ډاکترانو په خبره د درو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د کوټې په سریاب سړک یا د چاودنه په داسې وخت کې کېږي چې په دغه ښار کې د محرم الحرام په راتګ سره د امنیتي ادارو لخوا د سختو امنیتي تدابیرو د نیولو ادعا سوې. بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د دغه چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او اړونده چارواکو ته یې د پلټنو امر کړی. هلته د رپورټ تر بشپړېدو پورې د دغه چاودنې مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر براک اوباما په بلنه د هغه هیواد پایتخت واشنگتن ته سفر پیل کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نواز شریف به امریکا ته د سفر په ترڅ کې پر براک اوباما سربیره د امریکا له یو شمېر جګپوړو دولتي او پوځي چارواکو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به پر نړیوالو سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې ورسره وکړي. که څه هم دغه وزارت دغه سیمه ییزې مسلې نه دي په ګوته کړي، خو د پاکستان د سیاسي چارو پوهان وایي د افغانستان موضوع به د نواز شریف او امریکایي چارواکو د لیدنې د سر موضوع یو خای دوړه خوای په دغه لیدنو کې د افغانستان په اړه ځینې پریکړې هم وکړي. له پیښوره زبی شفق رپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی شریف دا سفر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه ترسره کوي چې په ترڅ کې به یې پر اوباما سربیره د امریکا له ځینو جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره پر ځینو نړیوالو سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او په خبرې چې په دې اړه به امریکایي چارواکو سره تفصیلي خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي امریکا ته د ښاغلي شریف سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو او سیمې لپاره مهم ارزوي. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باهمي تعلقات د پاکستان او د امریکې مسیح هم وي ورسره ورسره کم ضرب عزم پاکستان کې روان دی او دې ځنه مختلف دهشتګرد چې دي هغه وتښتېدلو افغانستان دې لپاره به هم هغه خبره کوي. ورسره ورسره کولیشن سپورټ فنډ ورته موږ وایي هغې نر کې به هم خبره کېږي. دې سره سره کاري ده چې کوم هند کې ډېره انتهاپسندي شروع ده دا به هم پکې راځي او ورسره ورسره چې کوم نیوکلیر خلق وي نو ما نه دې خیال کې دا وخت به پاکستان او امریکا نیوکلیر ډیر اوخی شي.
د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د سولې مذاکرات ځنډیدلې دي. تر دې مخکې د دې خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په اوومه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې دواړه غاړه پکې د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شوي و. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید په دې باور دی چې د افغانستان د سولې پروسه به د امریکایي او پاکستاني چارواکو د خبرو د سر موضوع وي او د دې لامل د افغانستان وروستۍ امنیتي وضعیت او د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې بولي.
په دې دوره کې افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به د امریکې د چارواکو سره ارومرو خبرې کیږي. د دې دورې نه وړاندې په افغانستان کې ډیولپمنټ شوي دي چې په هغه کې د کندوز پیښې دي، په هغه کې د ننګرهار پیښې دي. دغه پیښو له کبله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي، ډېر زیات په یو بل باندې تورونه لګي. امریکا په افغانستان کې د امن ضمانت ورکړی دی، نو په دې وخت کې د امریکي چارواکي د میاں نواز شریف صاحب سره خبرې کوي او په دې کې به کېدی شي چې د افغانستان په هکله ځینې فیصلې هم وشي.
د یادونه وردا چې زینو پاکستانی رسنۍ هم د افغانستان موجود صدر اعظم شریف د سفر مهم ایجنډا بللې او یو جګپړی دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ایکسپریس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې بیرته پیلول به د نواز شریف د سفر مهم ایجنډا وي او ښایي په دې اړه تفصیلي خبرې وشي.
له پیښور ازبی شفقو پاکستانی دی ایکسپریس ټریبیون رسپانې دی او پاکستانی چارواکي خبر راغستی چې ویلي دی زربه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی غسل شوی ویلي چې پاکستان د خبرو د بیا پیلېدو ترتیبات نیولې دي. اسمت څاروان تفصیل ورکوي.
د دغه پاکستانی چارواکي په قول ایکسپریس ټریبیون لیکلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې ممکن ژر بیرته پیل شي. دغه چارواکي چې نومې څرګند کړی شوی نه دی همداراز ویلي چې د پردې تر شا یا پټې خبرې د پاکستان او نورو نفوذ لرونکو له لوري تنظیم شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به څه پرمختګ پکې وشي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د منځګړتوب وړاندیز ته اعتنا ونه کړه او وی ویل چې که طالبان غواړي چې د سولې خبرې وکړي له افغانستان سره دې مستقیما تماس ونیسي. د افغانستان د ولسمشۍ ماڼۍ روانونه د پاکستان د منځګړتوب د وړاندیز په ځواب کې وویل که پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستو ځالې له منځه یوسي افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له تروریزم سره د پاکستان صادقانه مبارزې ته اړتیا ده. د جمهور ریاست ویاند سید ظفر هاشمی دا هم ویل چې د سولې لپاره دروازې خلاصې دي خو پاکستان باید صداقت ثابت کړي. په اوسنی وخت کې چې طالبان په تهاجمي حالت کې دي د پاکستان له لوري د سولې د خبرو د منځګړتوب وړاندیز ته ځینې افغانان د شک په سترګه ګوري. شایي همدا علت وي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم پرون په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د سولې خبرې باید د قوت له دریزه وشي.
آرزوی رسیدن به صلح آرزوی همگانی همه مردم افغانستان است.
صلح تر رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده. له واقعیتونو سره د واقعیتونو په توګه چلند او په دې منځ کې له فرصتونو ښه ګټه اخیستنه دا باید زموږ د کړنلارې جز وي. هر کله چې په دې لار کې نور فرصت وي په یو واضح میکانیزم کې موږ له دې فرصت څخه استفاده کوو. د صلح په برخه کې باید د قوت له دریزه خبري وشي.
ایکسپریس ټریبیون د بینومه پاکستانی چارواکي له قول ویلي چې دوی له ډیره وخته دا ویل چې باید بالاخره د پخلاین لار غوره شي. د ادا کوي چې اوس ډیر احتمال شته چې ژربه په دې برخه کې یو مهم پرمختګ وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ وویل چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه به په کلکه وغواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره بیا د سولې خبرو ته راضي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور پولیسو د محرم الحرام پر مهال د هغه خار او شاوخوا سیمو د اوسیدونکو د امنیت ساتنې په هدف د محرم له ومې څخه د پیښور د سیل کولو یا تړلو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت د همداراز ویلي چې د محرم پر نهمه او لسمه به د صوبې په هغو پنځو ضلعو کې چې حساسې ګرځول شوي دي موبایل ټلیفونونه کار نه کوي. په دغه اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا پولیسو وینا تر مخه دا اوم محرم نه د خار هغه ځایونه چرته نه چې جلوسونه وزي یا حساسې ممباړې دي د عام اولس لپاره به سیل کولی شي. او دې لپاره به پیښور خار کې دننه او نیم زرونه سوا پولیس او اف سي اهلکار په ځای کولی شي. پیښور ضلع حکومت په دې لړ کې د امنیت ګامونه پورته کړي دي چې پکې د لاؤډ سپیکر د استعمال او په موټر سایکل ګرځېدو باندې هم بندیز دی. د پیښور د ضلع حکومت ویان فیروز شاه په دې باب له مشال لیړو ته وویل
نه هم محرم باندې به انشاءالله پیښور صدر چې کوم دی دا به سیل وي او په لسم محرم باندې با د پیښور خار دا به سیل دي. دین علاوه د موټر سایکل ډبل سواری تم نه هم لسم صرف درې ورځې د موټر سایکل ډبل سواری بند کو بغیر د جمعې د خطبې نه لوډ سپیکر په استعمال باندې هم منګه پابندي لګولې ده.
د موړو زیاته کړه چې د داخله چارو محکمې ته ویلي دي چې د صوبایي حکومت لخوا د محرم په مقام باندې پنځو حساسو ضلعو کې د موبایل سرویسز هم بند کړي.
زموږ کوشش دا دی څنګه چې بل کال د ساراتو نه ما هم ته بوجو پورې موبایل سرویس بند نو په هم او په لسم محرم باندې زمونږ دا پروګرام شته.
بلخو په دلیل کې د خیبر پښتونخوا شیګانو د ډلو ځوانانو د تنظیم ویان علی جان نو پختل نو هغه ویل چې د حکومت د امنیت د ګامونو نه مطمئن دي خو باید په خبر سره نږدې نیم قبایلی سیمو باندې امنیتي هلکار نظر وساتي.
دی حواله سره زبدا ارزو کوم چې کوم دوی سکیورټي انتظامات لري محرم حواله سره سکیورټي حواله سره چا د قسم ته هم دي کوي چې سکیورټي د پولیس تعیناتي دی هغه اطمینان هغه دي خو دین له واسه سکیورټي دارو ته دخواست کوو چې دی سره سره دي کوم نه خاصه کوم علاقے دی بدی کی شدت بسن عناصر باندې کڑی نظر وساتی
د پاملہ چر خیبر پختونخوا حکومت د محرم په موقع باندې د صبح 15 ضلع چې پکې پیښور ہنگو کوہاٹ ڈیر اسماعیل خان او مانسیرا شامل دی د امنیت لحاظ نه حساسې ګرځولې دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پا یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروے
په سلور نیمو بجو.
په فاټا سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو د بیا بحاله څنګه لخوا د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا کې د نامنای او پوځي عملیاتو په نتیجه کې د لنکل شو کورونو د سروې کارونه پیل شوې دي. دغه ادارې په خبره د خیبر ایجنسی په یاد دواړو سیمو کې سلګونه کورونه وران شوې دي چې حکومت به د مکمل ویجاړ شوي کور مالک ته 4,00,000 او د نیمه وران شو هغو مالکانو ته 1,08,000 روپۍ ورکوي. د باړې خلک له حکومت غواړي چې دغه سروې په سمه توګه وکړي او کورونه دې زر ورته جوړ کړي. لسیمی د مشال لړیو خبریال فرهاد شینواره رپورٹ راکوي.
د فاټا سیکرټریټ د بیا بحالې څنګه یي وچارواکي یوسف مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت ورانو شو کورونو د بیا جوړولو سروې پیل کړي دا او تر اوسه د باړې او تیرا پاکا خیل، شلوبر او برکمبر خیلو کې څه د پاسه 2000 کورونو ریکارډ را جمع کړي دی او په ملک دین خیلو کې هم دغه عمل دوام لري. د باړې شلوبر سیمې ګل سے د پردے وای چکور ی وران شو وای دای او واڑی چ دلتا پ سمتو گا سر وی وشی او د بیا جوړول پ عمل کې شامل کړی شي.
دا مساله چې د شلوبر نارغلا یم و مو چ کند او کو کمرې ورونه شوی ری چتونه په بند نشته راي سر یو ولا په بند رو شي کلا په مخ کې تیر شي کلا په ورستو تیر شي کلا سه په کاغذ باندې لیکلو کې دا د وشی چې سر وی د می سې وشی د مو کورونه راو کاته شي د مو زوینه راو کاته شي بس دا غوړو چې مولا چ کند د حکومت مخار شي ملو شي.
او د باڑے کمر خیلو کی مت خان پردے وائی
کورونا ویران دی، روڈونا ویران دی، اسکولونا ویران دی، اسپاتالونا ویران دی، ایدو کو ٹول سروے پکار دو جمی سروے وشی ورا کورونا تا جمع روان دے چھ بس کورونا تا پاڑا والا گی گی، اسکولونا تا پاڑا والا گی گی، اسپاتالونا تا پاڑا والا گی گی.
دا فاٹا سیکٹریٹ دا بیا بحالے چانگی چاروا کوویل چھ دوی دا پولیٹیکل تحصیلدار پا مشرائی کی یا وہ کمیٹی جوڑا کھڑی دا او پا ہر قوم کی دوران شو کورونو معلومات را جمع کوی او یہ واضح ہاو کسانو کورونا بیا جوړول شي چې د سروې په وخت د خپل وران شوی کور سره موجود وي. هلته به تصویرونه اخیستل کیږي او خپل شناختی کارت او د کډوالو دستنیدو اسناد به هم د ځان سره ساتي او چې کوم خلک د سروې نه پاتې شوی وي نو دوی په خیبر هاوس په خبر کې مونږ له خپل درخواست راکول شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اور دن کو پردے سربیر چې په خیبر پختونخوا او فاټا کې په تیر څو کلونو کې د وسلوالو لخوا یو د پام وړ شمیر سکولونه چې ډیرې د جنکو غو وړنګول شول. په یادو سیمو کې د سکولونو استادانی وای چې سکولونو ته د تلونکو جنکو په شمیر کې کمی نه درغله. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا فاټا کې د 2008 کال را په دی خوا ګڼ شمیر سکولونه د وسلوالو لخوا په بارودو ړنګ کړل شو. سرکاري او غیر سرکاري شمیرې ښایي په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو، خو له دغې هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د ښځو استادانو کار کول نه دي ودرېدلي. د ملکن پوهنتون یو زده کوونکی برېښنا شهزاد وایي حالاتو که څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي، خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړي. سرکاری سکول پرنسپل گل خاندان وای پتیرو کلونو کې تر ټولو زیات په سواد او خاص کر مټه کې سکولونو ته زیان رسیدلې. ګلی خان دا نوایي په سواد کې د بدامنۍ په ورځو کې د 1400 نه زیات سکولونه اړنګ کړل شو چې زیاتره شمېره پکې د نجونو وه. هغه وایي حالاتو دوی له سکوله مني نه کړل، خو ولې د سواد زده کوونکي په سکولونو کې سهولتونه نه لري؟ په تیرو سو کلونو کې په فاټاک کې هم ګڼ سکولونه وران شو. په زیاترو سیمو کې اوس هم هلکان او جینکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري. د مومندو یو استاد وایي دغه حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نوره پوهه پیدا کړې.
زمونږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کمی نه دی راغلی. وخت په وخت مونږ په هر نوي سیشن سره ښه بلا ایډمیشن کړی دی، او بلکې جینکو سره خپل پلار او مور په خپله راځي او غواړي دا چې زمونږ لوریان نوي تعلیمونه وکړي او هغوی تر کالجونو پورې لیږل غواړي او بلکې لا مړې پکې ډېرې جینک.
د پاکستان ډان ورځپاڼه هم په خپل یو رپورټ کې د پېښور د صمد خان کلي د یو داسې سکول ذکر کوي چې درې وارې وسوالو په بارودو اړنګ کړې، خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړ آبادۍ کې زده کړې کوي. د پېښور پوهنتون د فلسفې استاد سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل، خو د دوی له زړه نه یې د تعلیم مینه ونه ویسته.
هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، سکول ټیچران یې تللی دي، دین علاوه میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته، چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغې خولې ده.
سیمینه پریدی ده هم وایي په خیبر پښتونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغې ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزي حکومتونو لومړی کار وګرځيږي.
د فرخندی اسد رپورٹ مورید اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. د ستاره یونس په غږ د سندره مستاصل پر راوړی ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اردن کو مشال ریڈیو دا سلام پختونخوا خبرونی تا تاسوگی پا پیخور کے سہر نہنی میں بجیش پی دا احمد شاہ زمینہ لن خبرونا اور
د بلوچستان په کوټه ښار کې په ځایي مسافرونکو بس کې په چاودنه کې یوولس کسان وژل شوي او تر شل زیات ژوبل شوي دي. د پولیس چارواکو په خبره چاودنه پر ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یو لوکل بس کې وسو چې وژل شوي او ژوبل شوي ټول عام وګړي دي. د بلوچستان کورنی چارو سیکرټری اکبر حسین دورانی تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټ په سندېبن روغتون کې خبریالانو ته وویل چې چاودنه د دې بس په شا کې د ښودل شوو چاودېدونکو توکو له کبله شوې چې له یوه ځایه بل ته وړل کېدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنۍ دوره واشنگتن ډی سي ته روانه دي. نوموړي ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړې وه. پاکستان له امریکا څخه د مرستو په مد کې د 2009 کال راهیسې 4.6 ډالر ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی چې امریکا به په 2016 کال کې پاکستان ته څه باندې 94 میلیونه ډالر نور ورکړي. ناټو پرون اعلان وکړ چې د ترکی، جرمنی او اټلی حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل عسکر وسنې شمیر پر ځای وساتي. په اروپا کې د ناټو لوی کمانډان جنرال فیلیپ بریډلوف روټرز خبري اژانس ویلي چې یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د خپل ګډ پوځي ماموریت د جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې یو خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلای شي چې په شام کې لاسوهنې بندې کړي. کروشیا هغه زرګونه کډوال ته اجازه ورکړې چې له سربیا سره پر پوله بند پاتې وو. تر 3000 زیات کډوال پر بیرکاسو پوله په یخنی او باران کې ایسار وو تر څو پرون د دوی په وړاندې کروشیا دروازې پرانستلې. په جرمني کې د پیګیډا په نوم د سخدریز غورزنګ پلویانو او مخالفانو پرون لاریونو نه وکړل. پیګیډا په لویدیځ کې د اسلام پالنې او د کډوال لورتاک سره سخت مخالفت لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي.
د خبرونو لنډیز مول احمد شاه زمي وورید او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالي رابي اکرم خان اورو.
وعدت رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف امریکې ته روانې دونه مخکې ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد دا جګړه یوازې پاکستان کې د امن او خوشحالۍ لپاره نه بلکې ټول جنوب ایشیا او نړۍ د امن او ترقۍ مرکز جوړول لپاره ده. ادارې لیکي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د لومړي صف د ملک کردار ادا کولو له امله که یو لور ته پاکستان د خپلو 50 زرو څخه د زیاتو اولسي وګړو او قانون نافذ کوونکو اهلکارانو قرباني ورکړې ده، نو بل لور ته یې معیشت ته هم د اربونو روپو زیان رسېدلی دی. ادارې په وینا په داسې حال کې چې امریکا افغانستان په شمول نور ګامونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې وخت په وخت پاکستان څخه د نورو ګامونو اخیستو غوښتنه کوي. د پاکستان پوځ دا مهال په شمالي وزیرستان کې د ملکي او غیر ملکي وسلوالو په ضد په فیصله ییز عملیاتو بوخت دی. ادارې وایي د ترهګرۍ د مخنیوي د قومي تګلارې لاندې هم د ملک په مختلفو ښاریو کې د قانون نافذ کوونکو کاروایانې روانې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې تېرو 2 میاشتو راسې د ډینګي د مرض د خپرېدو په اړه تشویشناک اطلاعات را روان دي. ادارې وایي تېرو ورځو کې سوات کې د ډینګي د مریضانو شمیر 20 وو، او دا صرف سوات کې نه بلکې ایبټ آباد، مانسیرا او بټاګرام کې هم د دې وایرس نه خلک متاثره شوي دي. ادارې زیاتوي چې صوبه کې د ډینګي د خپرېدو او د دې تشخیص یوه مسله جوړه شوې ده او داسې ښکاري چې د یو وبا صورت خپل کړی دی. ادارې وایي صوبه کې د ډینګي د مرض د مخنیوي لپاره اقدامات نو چتول یو طرف ته، خو نه صرف مقامي نمایندو بلکې د پارلمان غړو لخوا هم څه مطالبې مخې ته نه دي راغلي. ادارې لیکي خبر دا وي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د صحت وزیر د خپل نوټس واخلي او که د ډینګي د وبا تصدیق کیږي نو په هنګامي بنیادونو اقداماتو سره سره غفلت کوونکو ته سزا ورکول پکار ده. په همدې موضوع جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ډینګي وایرس وبا صرف پنجاب صوبه کې نه بلکې سند صوبه کې هم په خپرېدو ده. ادارې وایي صوبایي حکومتونو د ډینګي مخنیوي لپاره خصوصي سیل جوړ کړی دی او ډینګي وایرس ختمولو لپاره په لویه پیمانه سپری کولو انتظام هم شوی دی، خو ولس تور لګوي چې د ډینګي د مخنیوي سپری په نوم ولس ته دوکه ورکړی کیږي. ادارې په وینا باید چې د دې مرض د مخنیوي لپاره د ولس کومک وکړی شي او ولس آگاهی ورکول لپاره غونمل کې مهم شروع کړی شي.
د سیمه حالات، او د نړۍ مطبوعات.
امریکای فورن پالیسی مجلې له پاکستان سره د چین د مرستو او برتانوي ګارډین رسپانه بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کولو د ولسمشر باراک اوباما پر پریکړه د افغانانو د عکس العمل پاړه لیکنې خبرې کړې دي. مهم ټکی به له نجیب عامر وورو.
فارن پالیسی مجله د پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو په اړه لیکي. دا خبره واضح ده چې له چین څخه پاکستان د اړیکو په بدل کې څه ترلاسه کوي. د مجله په وینا چین پاکستان ته د جوهري وسلو د جوړولو په لړ کې مرستې کړې، همدارنګه د بیلیسټیکو توغندیو د جوړولو په پروګرام، د دودیزو وسلو د جوړولو په پروګرام او په نورو ډیپلوماټیکو څانګو کې له تیرو 500 کلونو راهیسې خپلې مرستې کوي. فارن پالیسی لیکي که سفارتکارۍ ته وکتل شي نو چین په ملګرو ملتونو او نړیوالو فورمونو کې تل د پاکستان سره خپل نش کېدونکي ملاتړ ښکاره کړی دی. له سیاسي جغرافیایي لحاظه په جنوبي اسیا کې د یو برلاسي ځواک په توګه یوازې د چین موجودیت هند په دې مجبوروي چې خپل محدود نظامي وسایل د پاکستان سره د خپل مغربي پولې پر ځای په شمال او شمال ختیځ کې وکاروي. کله اقتصادي پلوه وکتل شي نو چین کله هم پاکستان ته واقعا مهمې مرستې نه دي کړې. فارن پالیسی وړاندې لیکي که روایتي پوځي شرایطو ته هم وکتل شي نو چین پاکستان سره هغومره مرستې نه دي کړې لکه څومره چې ترې تمه کېده. پاکستان درې وارې له هند سره جګړه کړې او یو وارې هم چین په دې جګړه کې ځان ښکېل کړی نه دی، تر دې چې په 1950 کال کې هم چین د هند او پاکستان په جګړه کې مداخله ونه کړه. حال دا چې یوازې درې کاله وړاندې چین په خپله د هند سره جګړه درلودله. بل پلو ګارډین ورځپاڼې د امریکا او افغانستان په اړیکو مقاله لیکلې ده. د مقالې د لیکوال په باور وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2018 کال وروسته به هم خپل یو شمېر ځواکونه په افغانستان کې ساتي، دې خبرې د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي چې حالات به سم شي او طالبان به د لویو ښارونو د نیولو جوګه پاتې نه شي. ورځپاڼه لیکي نیلوفر شجاع یوه افغاني الاصله امریکایي کارپوه ده چې په کالیفورنیا کې اوسیږي. نوموړې په کابل کې د 2 کلونو تیرولو وروسته امریکا ته ستنه شوې ده او وایي که امریکایي ځواکونه د پخواني پلان سره سم وتلی وای نو دا به یو ستر ځای و. نوموړې وایي افغانستان لا پخپل د دې جوګه نه دی چې له ځانه څخه دفاع وکړي. ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د یو سیاسي شنونکي علي محمد خبرې راخیستې چې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به پر افغان ولس او حکومت مثبت نفسیاتي اغیز وکړي، ځکه چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې بانګیري چې هغوی په افغانستان د بیا حکومت کولو جوګه نه دي. نیلوفر شجاع او ځینې نور وایي 2015 کال تر دې دمه له ویرې ډک کال دی او د همدې کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو کندوز ښار نیولی و. ګارډین لیکي په افغانستان کې زرګونه خلک په ځانګړي ډول ځوانان له جګړو د تېښتې په حال کې دي. جګړو د هېواد اقتصاد کمزوری کړی او د خلکو وظیفې یې ختمې کړې دي. د روان کال په اګست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي و د جنګونو له کبله نږدې 1 میلیون خلک په داخلي توګه بې کوره شوي دي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ کې د لیکوال او سیاسي چارو پوه کولبرټ کینګ لیکنه خپره شوې چې پکې نوموړي له 2003 میلادي کال تر ننه د عراق او افغانستان په اړه د امریکایي حکومتونو امنیتي تګلارو ته کتنه کړې. نوموړی پوښتنه کوي چې آیا امریکایان د ولسمشر باراک اوباما پر امنیتي تګلارې باور کولی شي او که نه. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل اوروي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د شنونکي کولبرټ کینګ لیکنه خپره شوې. دی وایي په 2003 زیږیز کال کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر کولن پاول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې له عراق سره د عامه وژنې وسلې دي او باید پر ضد یې اقدامات وشي. لیکوال وایي د فکر کاوه چې پاول بل د عراق له دې وسلو خبر وي، ځکه چې باوري کس وو په حکومت او ادارو کې یې تر ډېرې مودې کار کړی و. نو د انتظار کاوه چې کله به امریکا بالاخره د صدام حسین خطرناکې وسلې ختمې کړي، خو حقیقت دا و چې پخواني عراقي مشر صدام حسین داسې هیڅ وسلې نه لرلې. لیکوال وایي شپږ کاله مخکې امریکایي ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیاتوي چې د 1.5 کال په موده کې د القاعدې ځالې ختمې کړي، د طالبانو زور مات کړي، د افغان ملي امنیتي ځواکونو صلاحیتونه زیات کړي او ګاونډی پاکستان باثباته کړي. کینګ وایي د دا ځل پر اوباما باور وکړ ځکه چې نوموړی د عراق جګړې مخالف و، محتاط او هوښیار مشر و. لیکوال وایي ده تر ډیره فکر وکړ چې د القاعده او طالبانو په څیر وسلوالې ډلې به ولې تر 1.5 کاله د امریکا او متحدانو د ځواکونو پر ضد وجنګیږي، ځکه چې له هغوی سره دا موقعه شته چې تر یادې مودې غلي پاتې شي او بیا چې امریکایي پوځیان له افغانستان وایستل شي نو بیا به بریدونه پیل کړي. لیکوال وای 13 ونی اوباما اعلان وکړ چې پلان بدلوي او په افغانستان کې به راتلونکي کال تر پایه 9,800 ساتي او بیا په 2018 زیږیز کال کې به 15,000 پوځیان هلته ایساروي. دا ځل اوباما ویل افغان ځواکونه لا تیار نه دي چې د خپل خاورې سم ساتنه وکړي او دا چې د طالبانو زور هم نه دی مات. دا خبر له هغه څرګندونو سره په ټکر کې و چې اوباما شپږ کاله مخکې کړی وي. لیکوال او شنونکی کولبرټ کینګ زیاتوي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د حکومت پلانونو او پریکړو بدلېدو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا امریکایي ولس د نوموړي د حکومت ملي امنیت پر تګلارو او اعلانونو باور او اعتماد لري او که څنګه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو روغتون د سخدریزو لخوا د دولتي ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره کارېدو. طالب جنگیالیو د سپتمبر میاشتې په 28مه د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ او د اکتوبر په 3مه نیټه د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو لخوا بمباري وشوه. د بی پولي ډاکټرانو اداره په دې روغتون کې د طالبانو حضور ردوي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د رپورټ مهم ټکي له ملاله بشیر څخه اورو.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې طالب سختریزو او احتمالا د پاکستان د استخباراتي شبکې لخوا کسانو په کندوز ښار کې د بی پولي ډاکټرانو روغتون د خوندي ځای په توګه کاراوه. دغه روغتون د امریکایي ځواکونو لخوا د اکتوبر میاشتې په 3مه نیټه وویشتل سو چې پکې 22 کسان وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. د روغتون اصلي ودانۍ له منځه ولاړه او نور فعالیت نه کوي. د بی پولي ډاکټرانو ادارې په دغه روغتون کې د حمله پر مهال د طالبانو حضور بیا بیا رد کړي. ښاغلی ستانکزی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو د روغتون په ودانۍ کې هرې خوا ته خپل بیرغ لوړ کړی وو. ښاغلی ستانکزی وایي دا هغه ځای دی چې دوی د خوندي ځای په توګه ځنې کار واخیست، ځکه چې هر څوک پوهیږي چې زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال امنیتي ځواکونه د روغتون په اړه ډیر محتاط وو، خو کله چې د روغتون پر یو دیوال د طالب بیرغ اوچت سو موږ څه کولای سو؟ تاسو به څه فکر کړی وای؟ ښاغلی ستانکزی د پاکستان استخباراتي شبکې ته په اشاره سره ویل زوایم د روغتون ودانۍ د هغو خلکو لخوا کارېده چې هلته یې جګړه کوله، که دا طالبان وو او که ایسای هر څوک چې وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي طالب جنگیالیو د سپتمبر میاشتې په 28مه د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ او وروسته یې د درو ورځو لپاره د ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي ووژل او ښار یې لوټ تالان کړ. دغه پیښې له هغه وروسته پای ته ورسېدې چې حکومتي ځواکونو د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه ځوابي بریدونه پیل کړل. د اکتوبر په 3مه نیټه د بی پولي ډاکټرانو روغتون په تکراري ډول بمبار شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې بمبارد لپاره بخښنه وغوښته او د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کمپل ویل چې دا یو تیروتنه وه. د ویل چې د هوایی بمباري غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا سوی وه.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستاني ډان ورسپانې ولیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال به د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هڅه وکړي چې د خپل هیواد لپاره یو شمېر اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. خو د لیکنې تر مخه د خبرې امکان هم شته چې امریکا له پاکستان سره خپل مالی مرستې له یو شمېر خبرو سره مشروطې کړي. د لیکنې مهمه برخه له منور شاور.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال او پخوانی سفیر منیر اکرم وايي په 2018 کال کې اول د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د یو کارکونکو لخوا د دوو پاکستانیانو د وجل کېدو او بیا په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو لاړخه د اسامه بن لادن د وجنې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي وو. لیکوال وايي چې په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان تعلقات تر څه حده ښه شوي دي او په پاکستان کې د امریکایي شخصي ادارو سرمایه‌کاری ته هم زمينه برابر شوې ده. خو دا سی ښکاری چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات یو وار بیا د خرابېدو اندېښنه ده. د لیکوال په وینا سو هفته وړاندې د امریکا د قومي امنیت سلاکارې سوزان رایس د اسلام آباد د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته دړکه ورکړې وه چې که د حقانی وسلوالې ډلې خلاف یې په سمه توګه کاروایي ونه کړه نو د ترهګرۍ خلاف د جنگ په مرسته ورکوونکي پیسې به پرې بندې کړي. دا راز پاکستان ته وړاندیز شوی چې د لرې او نږدې هدف په نښه کوونکي میزایلونو جوړولو پروګرام دې هم ودروي او د دې ترڅنګ د لشکرې طیبه وسلوالې ډلې خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. منیر اکرم لکھی چې تیره میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په سنډه کې د امریکا د خارجه چارو وزیر نواز شریف سره سختې خبرې کړې دي. هلته امریکایي میډیا رپورټونه خپاره کړي دي چې وایي امریکا پاکستان سره د ایټمی پروګرام د محدودولو لپاره سر ډول معامله کول غواړي. خو د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې امریکا په دې لړ کې په پاکستان خپلې خبرې منل غواړي، خو په بدل کې ورته خاص ورکولو ته تیار نه ده.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
رویټرز خبر ایجنس یورپ ته د تلونکو زرګونه پناه غوښتونکو پر وړاندې د بیلابیلو غربي هیوادونو لخوا د جوړ شوو ستونزو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. رپورټ وایي کله یوې خوا د یورپ یخې هوا د کډوالو ستونزې ډېرې کړې، نو بل پلو د یو شمېر اروپایي هیوادونو حکومتونه نه غواړي چې دغه کډوال قبول او ځایونه ورته ورکړي. د لیکنې تفصیل اسرار محمد اورو.
رایټرز خبر ایجنس لیکي بیګا شپه هغو زرګونه پناه غوښتونکو لویه هنګامه کړې چې غوښتل یې له سربیا څخه د اروپایي اتحادیې غړي هیواد کرویشیا ته داخل شي. دغه پناه غوښتونکي چې شپه یې د شنه اسمان لاندې په سخته یخنۍ کې تیره کړې، د سلووینیا حکومت لخوا د یو شمېر بندیزونو سره مخ دي. د سلووینیا حکومت یورپ ته د کډوالو د داخلېدو د مخه نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. رایټرز خبر ایجنس وایي د کرویشیا هیواد چې د پناه غوښتونکو لپاره یې کمپونه جوړ کړي دي، پولیسو یې بیګا دغه کډوال ایسار کړي وو. په غربي کرویشیا کې تر 2000 زیات پناه غوښتونکو د سلووینیا له پولو سره په ریل ګاډي کې شپه تیره کړې. سربیا هم د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپلې لارې تړلې دي. هنګري د جمعې پر شپه له کرویشیا سره خپل پوله وتړله چې دارنګ جرمني او آسټریا ته د تلونکو پناه غوښتونکو مخه سلووینیا ته کړي. د شام جګړې له کبله بې کوره شوي زیاتره کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي، خو سلووینیا ځینې بندیزونه لګولي چې له مخې یې د ورځې پر اساس یوازې شاوخوا 2500 کډوال پرېښودل کیږي. چې د دې هیواد په خبره باید زیاتره یې آسټریا ته ولاړ شي، خو سلووینیا ویلي دي چې آسټریا زیات نه زیات 1500 کډوال قبلوي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې هغوی د دې پخلی نشي کولی. پر دې سربیره د ورځې پر اساس شاوخوا 15000 پناه غوښتونکي د بالکان له پولې تیریږي چې زیاتره یې له یونان او ترکی په کشتو کې سربیا او مقدونیا ته راځي، او دا دواړه هیوادونه چې غریب دي پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره سانتیاوي نشي برابرولی. په سربیا کې د کرویشیا له پولیسو سره نږدې د رایټرز خبر ایجنس خبریال وایي چې پولیس په نظر نه راځي، او یخنۍ ځپلې ستړي پناه غوښتونکي دا نارې وهي چې دروازه پرانیزئ، دروازه پرانیزئ. سږ کال یورپ ته د راتلونکو شاوخوا 1,00,000 پناه غوښتونکو له وجې په یورپ کې د هیوادونو ترمنځ موجود بدرنګ او ژور اختلاف په ډاګه شوی دی.
اسرائیلم ممن د مودو رایټرز ایجنس رپورټ. مهم ټکی اوریدل. او د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې اوریدونکو د همایون خان په غږ دغه غزل درته ورو.
ستالی بنے ہم انتظار میں کہا دل بشم ستالی بنے ہم انتظار میں کہا دل بشم سلا دوندے ہم ہائے سلا دوندے ہم انتظار میں کہا دل بشم ستالی بنے تالے بنے ہم انتظار میں کہا دل بشما تالے بنے ہم انتظار میں کہا دل بشما دل بشما گرانا سا دل بشما دل بشما گرانا سا دل بشما جانان یاد آتا برسد جانان خواتی اوسا جانان یاد آتا برسد جانان خواتی اوسا صدر پسیم ہائے صدر پسیم انتظار میں کبا در بشما ستالی ونے
غزل اوریدو راځي بل رپورټ ته د خیبر پختونخوا په بنو کې له شمالي وزیرستانه د بیګورکل شو خلکو ترمنز د خوراکي توکو ویشلو په یو مرکز کې د کډوالو د ماشومانو د ساتیرای لپاره یو لړ تنظیمات شوې دي. د غراشن سنټر چلوونکي وایي له دغه لارې غواړي چې د کډوالو ماشومان په مثبت سرګرمیو کې بوخت وساتي. لسیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
بنو ووکیشنل کالج راشن سنټر کې د ورډ فوډ پروګرام، ایف ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، سرڈ او نورو لاړخه دغه ماشومانو ته د تفریح او ذهني پالنې لپاره روزانه په بنیاد تربیت ورکولی شي. او د راشن سنټر زنانه عمله دغه ماشومان د لوبو په مختلفو کلونو لیک لوست او ڈرائنگ باندې مشغول ساتي. دوی وایي مقصد یې دا دی چې ماشومان د میندو سره راشن ته انتظار کړي، نو په مثبت سرگرمۍ یې بوخت کړي او ذهني پرورش یې وکړي. دغه سنټر کې په لوبو بوخت د شمالي وزیرستان کډوالو یو څو ماشومان خپل احساسات داسې بیانوي.
شنت انتظار کی تن پتہ لگی نا یا چکر دسی سر میں ڈیر ہو رہا تن را چڑ جی بل ور دل نمون من غائدا من شان رو غلا یا دل رشن تا میں رو سری دو دو کرم بدی نا تا چ لو دے دا پڑی دا بار اندر آتا ہے
افغانستان نو تنیا ایس نا ما اکلی نا شڑلی فلا کیر میں ہو رشن تر بلی این ایس بالینا کوٹ بالینا رو دی ڈبانی رو دی چوڑی آرو دی کرم بوڈی نارو دی آرسی رو دی رشن تا انتظار کو مجدہ لے دی کی
راشن سنٹر کے ماشومانو تا تربیت ورکون کے زینب وای چې دوی غواړي دغه ماشومانو ښه تربیت وکړي او د دوی ذهنونه په مثبت لوري وګرځوي. دا بین الاقوامی خوراک ادارے بنو کے مشر سید حسن رضا گیلانی مشال ریڈیو تا د ماشومان لپاره د روزانه سرگرمی پاڑا وای
انتظار کی پرداشن پر نو ماشومان چلی راش دی زندگی کی کینی لوبیو کی کلونی دی دے علاوہ گیمز دی اخی کی دی انوالو شی او لکھ ٹائم دی شی بلدار شی تب تدی دے مرگری ہم جوڑ شی جرا شی کپشے پوشی ڈرائنگز کی بل پینٹنگ کی کم از کم دے فور ایکٹیویٹیز کی گیم شی
دغا مشرانو دا ہم موائل چ پراتلون کی کہ ہم دوی دغا پروگرامو نا زیاتا ول غواڑی او د شمالی وزیرستان کډوالو میرمنو ته به هم د راشن په وخت دوی مختلف قسمه هنرونه روزانه په بنیاد خایي چې بیا دغه میرمنې په کورونو کې هم پاغې کې مشغوله وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو لاسته راوړنې.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی دی جنګي کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخه.
خیبر پختونخوا د کوز دی یو ځوان چې رحیم شاه نومیږي په اردو ادبیاتو کې د ایم فل سند لري. هغه د سیمې په یوه شخصي سکول کې د وښون کې ترڅنګ د خپل پلار پر دکان کباب هم خرڅوي. رحیم شاه وایي د کورنۍ د غربت باوجود یې خپلې زده کړې جاري وساتلې. د نوموړي پر دغو هڅو د مشال رادیو خبریال محمد عمران رپورټ جوړ کړی دی.
زما رحیم شاه نوم دی او د دې خادر زو سیدون کې ما کار هم د کباب کار دی.
د خیبر پختونخوا ضلع کوز دیر خادق زو کلی اوسیدون کې رحیم شاه په یو شخصي سکول کې استاد دی. د ملکن پونتون نه په اردو ادب کې د ماسترې ورستو د اسلامي کالج پونتون په خبر نه ایم فل هم کړي. خود کورنی ضرورتونو پوره کول لپاره په مازیګر کې د کباب په خولو دنده هم روانه ساتلې.
د اتم نه هم نزا ماسټر ټغست دی د خپل پلار سره خپل باندې به ایم فل اردو د اسلامي کالج یونیورسيټي نه کړی دا. د تعلیم په انسان کې ډیر چینج راولي. دا غا مایند او دا غا رویه بیهیویر دا ټول چینج کی.
د رحیم شاه د وړوکوالي او ملګری ګوهر علی وای چې د وړوکوالي نه د رحیم شاه شوق د زده کړې سره وو. ولی غربت به ورته کله کله په لار کې خنډ شو خو دغه خنډ دې د سبق نه پاتې نه کو بلکې دواړه کارونه په کامیابۍ سره سرته رسولي.
رحیم شاه یو انتهایی قابل او نیک انسان دی. د وړوکوالي نه خپل تعلیم سره مینه وه او چونکی غربت وو او در خپل غربت خپل مخې ته یو لار یو عار ونه ګڼلو خپل تعلیم وو جاری وساته او خپل کار سره سره.
د رحیم شاه د سکول استاد محمد خان هغه ته سلام وړاندې کوي او وایي چې انسان خپل مقصد ترلاسه کول غواړي نو هیڅ یو خنډ ورته دیوال نشي جوړې دی.
داسې خلکو عظمت ته خوزه سلام کوم او دې ان شاء الله زما دا امید دی داسې به تاسو ته الحمدلله په دې علاقه کې ډیر داسې کسان میلاویږي چې د ډیر غربت او د تنګدستۍ باوجود چې دی نو هغه خپل محنت او کوشش جاری ساتي.
د خدګزو کلی ځای اوسیدونکو وایي چې رحیم شاه د هغه ټولو ځوانانو لپاره یو مثال دی. څوک چې دا وایي چې سبق چاته سنور کوي او یا سبق او مزدوري دواړه سرته نرسي. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبی دی. د شاولی استاد په غږ د غنی خان د غنظم مستاسو لپاره راوړی دی او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
پروتم سر می کے دخ پلیار کو زنگانا خوب نمالا ماں کے سوکرا کی مانا پروتم سر می کے دخ پلیار کو زنگانا پروتم سر می کے دخ پلیار کو زنگانا بینم چ باغ دے د گلو نو ما خان دے سرستر کے ساقی د ساقی سروستر گو کی جان دے لاس پستار پروت لے ونے مسلک خیان دے اڑے پی نرے نرے تمینے افسانہ پروتم سر می کے دخ پلیار کو زنگانا پروتم سر می کے دخ پلیار کو زنگانا خوبی نمالا ماں کے چوکا کی مانا پروتم سر می کے دخ پلیار کو زنگانا پروتم سر می کے دخ پلیار کو زنگانا بینم چه ناستم د جندی پیا خواڑا شام سویلو کی لکس رشم والاڑا سری شنٹی مسکی شو ماتے ویچ جڑ جڑا
څکتی د زړه وینې دا شراب دی مستانا پروتم سر میټه د خپل یار په زنګانه پروتم سر میټه د خپل یار په زنګانه